تاسو مشال ریډیو ته غوږی است. په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. بیا هم زه بوريوال کاکړ درته په خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان په اړه یو شمیر ریپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویم نیمه کې به تاسو د مشال ریډیو 19 خبرونه د مشال ترنا لاندې په تکراری توګه وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې مو خبرونو ته پام راړو. دا مهم خبرونه سره ټکی په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د تنظیم اداره وایي د خوراک نړیوال سازمان د خیبر پر بیکور سویو کورنیو راشن بند کړی دی. د افغانستان په ننګرهار کې د مځکې پر سر شخړې کې د یوې کورنۍ اته تنه وژل شوی دی او ریپورټونه وایي چې په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په روانو خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو پر وخت د تنظیم اداره وایي د خوراک نړیوال سازمان د خیبر پر بیکور سویو کورنیو راشن بند کړی دی. د یاد ادارې ویاند احسان داوړ د اپریل پر 19 مشال رډي تول چې له صوبای حکومت څخه یې د متبادلو مالی مرستو غوښتنه کړې او منل سوې ده. د ویل چې د خیبر هغه ثبت سوي کډوالي کورنۍ به اوس هر میاشت 8000 روپۍ ترلاسه کوي چې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستنی سوي. د خیبر نظامي چارواکي وایي چې اوس مهال یوازې 14 داسې سبڅوي کورنۍ دي چې لا هم خپل سیمو ته نه دي تللي. د دوی په وینا په دې کې د ملک دین خیلو، صفا او کمنخیلو کورنۍ شامل دي. د بلوچستان تجارانو د حکومت لخوا په صوبه کې د کورونا وایرس ناروغي مخنیوي لپاره نیم ټول بند رد کړی دی. د انجمن تجارانو یو مخکښ سید امردین اغا د اپریل پر 19 مشال رډي تویل چې دوی وار لمخه ځپل سوي او نور په وار وار خپل کاروبارونه نسی بندولی.
یعنی که لاکډاون دی نو خو مکمل یې وکړه. دا سبا نه دوه ورځې بند، پنځه ورځې، پنځه ورځې نه جوړې نسته. که یې موږ د لاکډاون مخالفت ته کوو بالکل کرونا سته. سهار د اتو بجو سه د شپې تر باره بجو پرې هغه دې موږ په اعتبار کې واخلي بیا یې بندوي ورسره. نو زموږ سیزن دغه دی، کرایداران مند کرایې بوج دی، خرڅونه دی، تعلیم دی، سکول دی، موږ تاجران غرب تباه او برباد دی. په زاړه لاکډاون کې دغه نقصانات روس ازاله نشي کوی.
دا لغه وروسته ده چې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د کورونا ناروغي زیاتېدو له کبله د اپریل له 19 د مئی تر لومړۍ نیټې نیم ټول بند اعلان کړ. د بلوچستان حکومت به د اپریل پر 19 عدالت ته په دې اړه تفصیل وړاندې کوي چې دوی د سرکاري ملازمینو د غوښتنو پوره کولو لپاره څه ګامونه پورته کړي دي. په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو د اتحادیې مشر عبدالمالک کاکړ د اپریل پر 19 مشال رډي ته وویل چې حکومتي چارواکي ورسره خبرې کوي خو په تنخواګانو کې د 25% اضافې په اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی. دوی وویل چې په اتحادیې کې شامل سازمانونو سره په رابطه کې دي او د غوښتنو نه منل کېدو په صورت کې د احتجاج پر لارو چارو سلام مشورې کوي. د بلوچستان د اوبخور وزیر نور محمد دومر د اپریل پر 19 مشال رډي تول چې حکومت دومره توان نه لري چې د ملازمینو په تنخواګانو کې پر یو ځای 25% اضافه وکړي. دا له هغه وروسته ده چې د بلوچستان سرکاري ملازمینو د مارچ له 9 د اپریل تر 9 د خپلو غوښتنو لپاره په کوټه کې وهلی پرلت د عدالت تر مداخلې وروسته ختم کړی وو. د افغانستان په ننګرهار کې د مځکې پر سر شخړې کې د یوې کورنۍ اته تنه وژل شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تېره شپه د جلال آباد په سراچا علي خان سیمه کې په یوه جومات کې پر لمانځه ولاړو کسانو ډزې شوې دي چې په نتیجه کې یې د یوې کورنۍ اته تنه وژل شوې دي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ویلي چې دا پېښه په یاده سیمه کې د مځکې پر سر د شخړې له امله رامنځته شوې ده. نوموړي امنیتي ادارو ته امر کړی چې په وژنو کې ککړ کسان ونیسي. ریپورټونه وایي چې په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په روانو خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. د خبرو اترو د دې دویم پړاو هدف د ایران د هغه اټومي تړون ژغورنه ده چې امریکا په 2013 کال کې ورڅخه وتلې وه. په دې خبرو اترو کې د امریکا پلاوی له دې کبله ګډون نه دی کړی چې ایران ورسره له مخامخ خبرو اترو انکار کړی دی. د خبرو اترو مشري اروپایي ټولنې کړې او بیا د خبرو اترو ځای ته نږدې هوټل کې میشت امریکایي پلاوی سره تفصیل شریک کړی دی. چین، روسیا، فرانس، برتانیا، جرمنی او ایران لا هم دې تړون ته ژمن دي. په دې تړون کې ایران ته وړاندیز شوی و چې که خپل اټومي پروګرام محدود کړي نو به ورباندې په لګول شوي بندیزونو کې نرمي وسي. خو کله چې امریکا له دې تړونه وتلې د ایران هم په وار وار په دې تړون کې له لګول شویو حدودو سرغړونه کړې ده. د خبرونو پای. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري درنو اوریدونکو، او سم د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته ریپورټونه وړاندې کوو پر بیلابیلو موضوعاتو باندې. د سر په خبر کې به واوري چې په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې د خوراک نړیوالې ادارې د خیبر د هغو کډوالو میاشتنی راشن بند کړی دی چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستنې سوي. د دې ادارې چارواکي وایي چې دوی له صوبایي حکومت د متبادل مرستو غوښتنه کړې ده، کومه چې منل شوې ده. بل پلو د دې سیمو بې کورسوي خلک وایي چې حکومت دوی ته د مرستو د ترلاسه کېدلو لارې چارې آسان کړې. فرهاد شنواری پر رپورټ لري.
د قدرتي افتونو سمبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویلي چې د خیبر زلې هغه تصدیق شوه رجسټر متاثرین چې تر اوسه خپل سیمو ته واپس نه ده شوي، د خوراک نړیوالې ادارې میاشتنی راشن بند کړی او دوی له به اوس د راشن په ځای یو کور په سر د میاشتې 8000 روپۍ نغده مالی مرسته ورکولی شي. د قدرتي افتونو سمبالولو صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویاند احسان داوړ مشال ریډیو ته وایي چې کله د خوراک نړیوالی ادارې د دغه بې کوره شو خلکو راشن بند کړ، نو موږ بیا صوبایي حکومت ته وویل چې دې خلکو سره دې د متبادل په توګه نغده مالی مرسته وکړی شي.
ورفور طرف نه دا اطلاع ملاو شو چې دوی راشن مزید موږ جاری نشو ساتای، نو دې لپاره بیا پی ډی ایم ای د صوبایي حکومت نه دوی لپاره غوښتنه وکړه چې دوی ته چې کم راشن دې دې په ځای موږ 8000 روپۍ د میاشتې نغد ورکو، ځکه چې دا خلک بې کوره دي او د دوی د آمدن څه ذریعه نشته، نو دا به بیا دوی ته ډېره مشکله شي که د دوی دا چې کوم خوراکي موادو راشن دي دا بند شي. نو د دې لپاره بیا صوبایي حکومت دوی لپاره د میاشتې د 8000 روپۍ د مالی مرستې اعلان وکړو.
احسان داوډ ویل چې دغه مرسته به د جاز موبایل سیم په ذریعه باندې ورکولی شي، نو دغه کورنۍ دې زر تر زره موبایل سیمونه فعال کړي او سره د خپل اسنادو دې د پی ډی ایم ای دفتر کې جمع کړي.
په کار دې چې خپل جی سیم واخلي او په خپل نوم باندې چې په کم نوم باندې د دوی رجسټریشن شووي، په هغه باندې دا سیم چې دی اپډیټ کی، او زمونږ چې کم د شکایاتو سیل دی په پی ڈی ایم اے کې چې دا په سابقہ ایف ڈی اے بلډنگ حیات آباد کې په فیس فائیو کې د آر ایم آئی اسپتال سره نږدې زمونږ دفتر دی دې ته راوړي، ځکه چې په دغه سیم باندې به بیا دوی ته 8000 روپۍ د میاشتې مالی مرسته به دوی سره د سیم په ذریعه کې.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دا مهال یوازې 1114 داسې رجسټر کورنۍ پاتې چې تر اوسه یې واپسي نه ده کړې. په دې کې د ملک دین خیلو، سپا او کمر خیلو ځنې کورنۍ شامل دي. د ملک دین خیل قوم یو مشر واحد پردی وایي چې په کار د دغه د نغد مالی مرستې ورکول او عمل ورته آسان کړل شي.
کې شي ورکاو د غار سړی لچ راسیږي، ځنې خل په سیم کارت نه پیږي، ځنې خل کو نه ای ټی ایم مشين لري وي، او ای ټی ایم مشين په سینو غو په 2000 روپۍ لګي خرچه، نو دا تکلیف خل کو لا نه په کور چې ملو شي. نو چې دو کورونه وران پروت دي، کلی لای نه پریګدي، پټی لای نه پریګدي، خپل ځنګل لای نه پریګدي، دغه لوچ صرف او صرف دا چې دا خلک خپل زوی ل خپل کور ل واپس لوړ شي او خپل ژوند شروع کړي.
د خیبر په باډه کې په 2003 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات شروع شوي وو او 2014 کې سر ته ورسېدل، او یوې اندازې مطابق 8000 کورنۍ ورته بیرته ستنې شوي. چارواکي وایي هلته امن بحال کړی، بازارونه آباد شوي او د بیا بحالۍ عمل پکې روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تا تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د بلوچستان تجارت د حکومت لخوا په صوبه کې د کرونا وایرس ناروغي د مخنیوي لپاره لګول شوی نیم ټول بند یا سمارټ لاک ډاون رد کړی دی. د دوی په وینا وار لمخه ځپل شوی دی او نور خپل کاروبارونه نسی بندولای. بل پلو حکومت وایي چې په صوبه کې کرونا وایرس ناروغي مخ پر زیاتېدو ده، نو دوی مجبور دي چې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. د حکومت په وینا که چا له دې نیم ټولبند څخه سرغړونه وکړه نو پر ضد به ګامونه پورته کړل شي. ایوب تری نور حال راکوي.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې د کرونا په ناروغانو کې د زیاتوالي وروسته تر 15 ورځو پورې د کوچ په ګډون د صوبې په نور غټ ښارو کې د اپریل د 19 نیټې څخه سمارټ لاکډاون یا د نیم ټول بند لګولو اعلان کړی دی، کوم چې په د حکومت په وینا د مئی د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې روان وي. د اپریل په 16 نیټه په کوټ کې د کورنۍ چارو د وزارت له لوري په جاري شوي یو خبر پاڼې کې ویل شوي وو چې د هفتې او اتوار په ورځ به ټول دوکانونه او کاروباري مرکزونه بند وي، خو پر دې برسېره تېره ورځ په کوټ ښار کې زیاتره بازارونه او کاروباری مرکزونه خلاص وو. په دې ترڅ کې د لیاقت بازار یو دکاندار عجیب فضل رحمان راته وویل چې دوی د مالی مشکلاتو له امله پر لاکډاون باندې عمل نشي کولای.
ګورمنټ چې دا کم شی برمنډ مسله ته کړی دی، دا بالکل ناجایز ده، بالکل غلطه ده. ګورمنټ ګسره دا کم شی غواړي، دا مشتر نه مشت سنیټایزر را کړی دی، نه مشت ماسک را کړی دی، نه مشت راغلی دی، نه د مشت پښتنه کړی ده. موږ ولاکه په میاشت د سلاب کړی، په ورځ ورځ ناشت بس چار څوک هغه وکړو څوک پښتنه والا ستنه پر مشکل.
یو بل دکاندار تارشا چې خپله درزی یا خیاط دی وایي چې دوی کله کار کوي نو بیا د بچانو لپاره روزګار موندلی سي، لیکن چې دوی کاروبار یو ورځ هم بند سي بیا دوی د دوو وخت پر ډوډۍ باندې حیران پاتې سي.
درې نیم څلور سوه روپۍ موږ مزدور ته مزدوري ورکوو، سل یو نیم سل روپۍ به کرم وراچو، یو سل شل روپۍ موږ کټر ته ورکوو، پاته سوه پاته نیم سوه موږ ته جوړه پرېوځي، نو موږ په پنځه نیم سوه څنګه دوی ته ورجوړو؟ زه به استاد بل درښکاره کړم، زموږ د بجلی نوټ وګوره، په 36 کې په 100 روپۍ موږ ته پرېوځي. د لوړې خواسه لاکډاون نوم دی، اوس موږ څه وکړو؟
په دې اړه مې چې کله د انجمن تاجران د یو مشر سید امردین اغا سره تماس ونیوی نو هغه زیاته کړه چې تر څو حکومت دوی په اعتماد کې نه وي اخیستي تر هغه وخت پورې به تجار خپل کاروبار نه بندوي.
یعنی که لاکډاون دی نو خو مکمل یې وکړه، دا سبا نه دوه ورځې بند، پنځه ورځې بیا پنځه ورځې نه جوړې نهسته کوي. موږ د لاکډاون مخالفت ته کوو، بالکل کرونا سته سار د اتو بجو ست شپې تر باره بجو پورې هغه دې موږ په اعتماد کې واخلي بیا یې بندوو یو سره. ولې زموږ ګرد کال چې دی دا سیزن دا دوه وخت رانی دا روزه زموږ خاص کړه، د کاله کرایې لک لک دوه دوه لک کرایې دي، هغه ورکی 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 د رمضان د پاره، نو زموږ سیزن دغه دی، کرایداران مند کرایې بوج دي، خرڅونه دي، تعلیم دي، سکول دي، موږ تاجران غرق تباه او برباد دي. په زاړه لاکډاون کې دغه نقصانات روس ازاله نس کوي.
خدا حکومت بلوچستان له لوري ویل شوی دی چې کوم دکانداران پر لاکډاون باندې عمل نه کوي دا هغه په ضد به سخت قانوني ګامونه پورته کړي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی 13 ورځ په کوټه کې وي خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د کرونا وبا له امله به بازارونه او مارکیټونه مازګر 6 بجې بندېږي.
یو غنان دی په دې کې چې دی 50% سټان، یعنی نیمه بس په خالی وی سټان په نیمه بدو خلک شنه چې دی یو بل سره لري ناشتي ماسک بدوی خامخبا غوندي او پیسې پیس به خامخمل درآمد کی. په ماجر کې تراوی موږ خواست تر کړی دی مولوی صاحبان سره چې دبن دی تراوی دی وی او خلک دی یو بل سره لري ودرېږي او ماجدان چې دی فرشونه هغه د کلورین سره موږ هغه واش کړی دی صفه کړی دی ترڅو هغه ډیسنفیکټ شي. دا تر 1st می دا یو 1st موږ کړی دی تر می ګورو 1st می پوری کیسز کم سو خو بیا نو بل فیصله کېدل چې کښتونه خواسته کیسز لا زیات سو بیا لا سخت فیصله وکړو. تاجران تنظیمان ته زموږ یو خواست دی چې په دا فیصله عمل درآمد دیو کې اس او پی عمل درآمد دیو کې کچیر نه کول بیا قانون په حرکت کې راځي او هغه شخص ورسیلو.
دلته د خبره د یادونه ورده چې صوبایي حکومت لاله مخه په صوبه کې د کرونا وباله وجه په هفته کې دوه ورځې د بلوچستان څخه و نور صوبو ته د سوارلي موټرانو پر تګ راتګ بندیز لګولې وو. دغه ډول د کرونا وبا د خپرېدو وروسته د سردار بهادر خان وومن یونیورسټي یا د انجونو د پونتون ترڅنګ په کوټ ښار کې شپږ سکولونه هم تړلې دي.
ایوب ترین مشرفته ریپورت وړاندې کاوه. په همدې موضوع کې به پاتاسو د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د اتحادیې مشران وایي چې هلته د کرونا وایرس ناروغي له کبله د مړو شویو ډاکټرانو شمېره مخ پر زیاتېدو ده. د دوی په وینا که صورتحال همداسې وو نو په هسپتالونو کې به د روغتیایي کارکوونکو کمی راسي. په عین وخت کې د هسپتالونو کې د ناروغانو شمېره هم زیاته سوې ده. ډاکټران وایي چې تر څو په پاکستان کې ټول خلکو ته د کرونا وایرس ناروغي د مخنیوي ستنې لګول کېږي تر هغه وخته پکار دی چې خلک احتیاط وکړي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو د صوبایي تنظیم د شمیرې تر مخه تر دې دمه د کورونا وایرس په درېمه سپه کې په یاده صوبه کې د دې ناروغۍ نه د روغتیا د کارکونکو د مړو شمیره مخ په زیاتېدو ده. په دغه اړه د صوبایي ډاکټرانو د اتحادیې چیرمین ډاکټر زبیر مشال ریډیو ته وویل چې په درېمه څپه کې دا نوی کورونا وایرس ډېر وژونکی او په تیزۍ سره خورېدونکی دی.
د تھرڈ ویو کې چې اوسه پورې کوم د هسپتالونو کې کار کوي نو 500 ډیر شمیره د ډاکټرانو د هغه پکې په حق رسیدلې دي، شهید شوي دي. او چې کوم د نور زموږ سره سټاف ته لکه پیرامیډیکس یو، نرسز یو، کلاس فور شو، د نه علاوه چې څومره بدي هغه تقریبا دا ټول شمیره چې موږ راټوله کوو 100 ته رسید. دا تھرڈ ویو چې کوم دی دا په دې حق باندې ډیر خطرناک دی چې په دې کې دا وایرس خپل شکل لږ بدل کړی دی. نو په دې کې دوه درې خبر راغلی دي چې یو ډیر زر لګي او دویم چې دا دے دا خلق جو بلکی یا مړی ډیر زیات. کدا خلق په دې رفتار باندې دا مرګ شمیره روانه و نو زما خیال کې بیا خدای مکه د سپتمبر راشي چې هسپتال کې به د عام علاج د پاره بم ډاکټر نه پیدا کیږي.
په عین حال کې په هسپتالونو کې د کورونا وهلي ناروغانو شمیره هم مخ په زیاتېدو ده. د صوبې تر ټولو لوی روغتون لیډیرینګ روغتون کې د داخل شوي مریضانو د شمیرې په اړه د یاد روغتون ویان محمد عاصم مشال ریډیو ته وایي
دې ټیم کې موږ سره 392 د کورونا مریضان په لارج کې داخل دي. دې ټیم کې موږ سره 50 شکم مریضان دي هغه په آی سی یو کې په وینټیلیټر باندې دي. او دغه لپاره موږ سره دې ټیم کې په کورونا کمپلیکس کې موږ بیډونه نورم زیات کو 1450 بیډونه دې ټیم کې موږ د کورونا مریضانو لپاره چې کوم دي هغه مختص کړی دي. روزانه دغه شانتي د مریضانو په فلو کې مطلب اضافه لیدل شي. داغی مطابق مونږ سہولیات چکم دی هغه نورم زیاتو څنګه چې ما ذکر وکړو په دې لند ورځو کې مونږ تقریبا 60 بیډونه د کرونا مریضانو لپاره نورم زیات کړو.
د صوبې تر ټولو لوی روغتون لیډیرینګ روغتون کې کارکونکو کې ډاکټر سجاد چې دوه ځل د کرونا ناروغي ښکار شوی دی مشال ریډیو ته وایي چې د ولس د احتیاط نه کولو په وجه دا وایرس په تیزی سره خوريږي. ڈاکٹر سجاد یوسفزی وائی اولستی د دې پاړه سنجیدشی او ترسو چې په هیواد کې ټول خلکو ته د کورونا واکسین نوی رسیدلی نو تر هغه په احتیاطي لارښوونو عمل یقیني کول پکار دی.
د دې کوم هسپتال کې کار کوم دا اوس بالکل دلتا د مریضانو لپاره بیډ کم کټ دی غا اویلیبل نه دی. په دې موقع باندې هسپتال ډک شوی دی نو د دې وجه دا ده چې زموږ عوام چې کم دي نو هغه احتیاطي تدابیر نه اپناوي. نه څوک ماسک چي تاسو وګورئ په دې پیښور کې وګورئ نه څوک لاسونه انځي چې د یو بل په منځ کې اټلی شپک فوټه فاصله کم از کم پکار ده. په دې په یو ځای کې باندې په دې باندې عمل نه کیږي. زه په خپل دوه پیرې د کرونا نه بیمار شوم او دا اوس دویم ځل چې کم دی نو زه اوس واپس خپل ډیوټي راغلم. زما لکه مطلب زما ټیسټ نیگیټیو شوی دی نو زه د ساسو په وساتت یو ځل بیا درخواست کوم چې عوامو ته چې دا بیماری یو حقیقت دی دیکھی سے شک یا درو خبر نشته.
د کورونا وایرس د دې خطرناک صورتحال په وجه د اپریل په 14 نیټه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ د ټاسک فورس په غونډه کې په بازارونو او جمعهتونو کې په احتیاطي لارښوونو د عمل کولو ټینګار شوی دی او په ټوله صوبه کې د هفته او اتوار په ورځ د خوراکي شیانو او دوایانو د دوکانونو نه علاوه د دوه ورځو لپاره د ټولو مارکیټونو او بازارونو د تړلو امر ورکړی شوی دی. ډاکټران او حکومتي چارواکي وایي د کورونا وایرس دا درې مسپه ډیره خطرناکه ده او د ولس د حفاظت لپاره یې ځینې محدودیتونه عملي کړي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیست. په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو اتحادیه وایي حکومت یې د غوښتنو په هواري کې سنجیده نه دی. د دوی په وینا که څه هم حکومتي چارواکي ورسره خبرې کوي، خو د تنخواګانو پر زیاتولو هیڅ پرمختګ نه دی سوی. صوبایي حکومت وایي دوی دومره توان نه لري چې د ملازمینو په تنخواګانو کې پر یوه ځای 15% اضافه وکړي. د صوبې پر حالاتو نظر لرونکي وایي چې لوی ستونزه دا ده چې بیوروکراټان او سیاستوال د نورو پرتله زیات مراعات اخلي، ځکه خلک شکایت کوي. په دې اړه رپورت لنډې دمې ورسته. د بلوچستان سرکاري ملازمینو د سازمانونو اتحادیه وایي دوی خپل احتجاج په دې ځنډولی دی چې حکومت به د عدالت په خوله د دوی غوښتنې هواروي. د یاد اتحادیه مشر عبدالمالک کاکړ د اپریل پر 19 مشال راډیو ته ویل چې د سرکاري ملازمینو ټول سازمانونه اوس هم سره په رابطه کې دي چې غوښتنې ونه منل سي نو د راتلونکي لپاره به تګلاره ټاکي. د دوی په وینا حکومت به د اپریل پر 13 عدالت ته دا په ډاګه کوي چې د ملازمینو د غوښتنو په اړه دوی څه ګامونه اخلي.
چې کوم غټه غوښتنه ده پر هغه باندې د فیصلې بعد هم ګورنمنت له مشر کښېنستلې دي، خو تر اوسه پورې خاص نتیجې ته نه رسیدلی. زموږ د آینده لایعمل فیصله چې ده هغه به د عدالت د فاینل چې کوم ججمنت راځي، ورډکټ راځي، د هغه بعد به موږ کښېنو او د آینده لایعمل به طی کوو. خو یوه خبره دا ده چې ملازمینو چې کوم تنظیمونه دي په دې ګرینډ الاینس کې، هغه ټوله اوس هم په رابطه کې دي، میټینګونه سره کوي، مختلف آپشنز باندې غور کوي.
د بلوچستان سرکاري ملازمینو د مارچ له 9 د اپریل تر 9 په کوټه کې د دې لپاره احتجاجي پر لته وهلی و چې حکومت دې د دوی په تنخواګانو کې 15% اضافه وکړي. د بلوچستان په اسمبلی کې د اپوزیشن غړی او د پښتونخوا ملي او میګوند مخکش نصرالله زیری وایي د سرکاري ملازمینو غوښتنه پر ځای ده او حکومت باید د دوی دا غوښتنه پوره کړي.
د دوی غوښتنې یقینا جایزې پدې دي چې اوسنۍ چې کوم حکومت راغلی دی په مرکز کې د تحریک انصاف او زموږ په صوبه کې د با پارټۍ په دې دور کې تاسو خبر یاست چې په پاکستان کې ګرانی بیخي زیاته سوه، د پسه غوښه خو څوک نشي خوړلی، د چرغ غوښه تاسو خبر یاست چې نن 4500 روپۍ کیلو ته ورسېده، نو ګرانی بیخي زیاته سوه. دغه ملازمین دا توان نه لري چې خپل بچیان وساتي، نو موږ دا غوښتنه ده چې د دې ملازمینو غوښتنې دي یا مطالبات دي ومنل سي.
خو د بلوچستان حکومت وایي چې دوی دومره مالی وسایل نه لري چې پر یو ځای د صوبې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې دومره اضافه وکړي. د اوبخوار صوبایي وزیر نور محمد دومړ د اپریل پر 19 مشال راډیو ته ویل دوی غواړي چې د صوبې سرکاري ملازمین او ټول ولس مطمئن کړي، خو د ده په وینا د دې لپاره مالی وسایلو ته اړتیا لري. دوی ویل که د ګرانۍ خبره سي نو هغه خو په ټول ملک ده او تر ټولو زیات هغه مزدورکار خلک ځپل کیږي چې سرکاري نوکری لا نه لري.
موږ صوبې ملازمینو ته تر هر څو اعلان سو الاوسز او دوی تر تنخواه پورې 30% کم سے کم موږ په دغه حکومت کې ملازمینو ته اضافه سوي کېده، لیکن بیا سیم تر کومه پورې د 25% اضافه او موږ دا ډېر لوی بوج دی. کم سے کم پر صوبه باندې 15 روپۍ اثرات لوږي. دا وخت هم دا صوبه زموږ په خساره کې روانه ده. نو موږ دغه خبره ورته کوله چې سپي کوم خلک طی په ملازمتو کې هسته په یو وختونه غټه مطالبه مه کوئ. بې شکه سپي وختن په وختن سالانه په بجټ کې بستې تنخواه زیاته ځي، لیکن پر یو وار نه.
نور محمد دومړ وویل چې د ملک نورو صوبو هم د بلوچستان پرتله پر زیاتو وسایلو لرلو سربیره د خپلو ملازمینو په تنخواګانو کې دومره اضافه نه ده کړې. د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبریال شاهزاده ذوالفقار وایي یو پلو د ملازمینو غوښتنه ډیره لوی ده او بل پلو د صوبې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو او مراعاتو کې توازن نه دی ساتل سوی.
ګوره خبره دا دی چې د وزیر اعلی حکومت دغه خپل د جیب خنور کوي، دا د عوام دغه مسله ده. بیوروکراسي سیاستدان خوشاله کوي، سیاستدان بیوروکراسي خوشاله کوي. نن تر دا ځای پورې رسیدلی چې دا 15 عرب یا 12 عرب چې دی د کال یو اضافي بوج دی. نو دا صوبه ډېر مشکل دی چې دا دغه وکړي. که 10% که 5% 10% 15% کاغذ هغه جایز دی، باید دغه حکومت کنسیدر کی.
د بلوچستان سرکاري ملازمینو دا احتجاج له هغه وروسته پیل کړی و چې د 2008 کال د فروری په میاشت کې په اسلام آباد کې د سرکاري ملازمینو تر احتجاج وروسته وفاقي حکومت امر کړی و چې ګرانۍ ته په کتو دي ټولې صوبې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې 25% زیاتې کړي. خو نور محمد دومړ وویل چې هغه اعلان هم د مستقلي اضافه نه و بلکې یوازې د روان کال تر بودیجې و.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. د خیبر پښتونخوا د شانګلی ضلع د رانیال کلی اوسیدونکو وایي چې د مرکزی سړک څخه رانیال کلی ته او شاوخوا په لسګونه کلیو یوه لاره دا چې د پل دی او د دوی په وینا دی پل ته زیات نقصان رسیدلی دی. د دوی وایي چې حکومت 5 کال وړاندې د پوخ پل جوړولو کار پیل کړی و خو تر دې دمه جوړ نه سو. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه پل دی ورته زر تر زره جوړ کړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
د ضلع شانګلی مرکزی سړک نه د بشام په خوړ آباد لوی کلی رانیال اوسیدونکي وایي چې د رابطې یو استوی پل درسو دی او ځای په ځای خراب دی. دغه پل نه بلا ګاډي ولیدلي او ځاني زیانونه یې اوړولي دي. د پوخ پل نشوالي له وجې ولس ته لوی مشکلات را مخامخ دي. د رانیال اوسیدونکي کاروباري تن عمر خان وایي
دی پل سره زمون تقریبا لس 12 کلی دي. رانیال دی، باسیا ده، یو کلی چشلو ده، بل کلی سانګړی ده او دی سربره دونۍ ده، بره اشاړي سر دی. دی سر ډیر کلی دی، دی سره کاپر بانډه ده. نو دی دا پل چې دی دی کې او زمونږ لکه د تو راستو غټه مسله ده چې یو پر پې ګاډۍ لاړ چې هغې لې تختې ماتې کړي پر لرګو پل منې. نو سار لا خلک دي په اوږه منې راپورې دا سامان را وړي. مریض کوي، مریض پې نه شي پورې وتی. خلک په کټونو کې اخلي، هغه د پوخانی شنې خلک بیا په کټ کې مریض وړي پورې باسي. دغسې راپورې مخته نو نورځې زمونږ په دې باندې تقریبا د 3000 زیات خلک دی چې یونین کونسل پل دی. پوره یونین کونسل په دې باندې تله راتله دي. نو مونږ یو چې زمونږ د پل باندې کار شروع شي، کله مونږ خلک لاړ شي ټیکهدار پسې یا په دې پسې یا ډپارټمنټ پسې لاړ شي، ایرا والا پسې لاړ شي، نو هغو کسره ولېږي، هغه ځای کې سره ټک پک وکړي او بیا رک شي غیب شي.
د کلي یو بل مشر پرمان علي زیاتوي چې موجوده زوړ پل نه بلا زیانونه ولس ته اوړېده دي. نوی پل حکومت 5 کال وړاندې منظور کړی، ول تر دې دمه تیار نشو.
زمونږ کوم چې دا زوړ پل د پل د لاسه زمونږ ډېر نقصانات زمونږ شو، غاډي مړی کیا تا شو، خلک خو نقصانات شو. کم نوی پل چې مونږ لپاره منظور شوه دی 5 کال شو، هغه پل په دې 5 کال کې مونږ پل جوړ نشو او دا غې د لاسه د خلکو ډېر احتجاجونه وکړو او تلونه وکړو. هغه ټیکهدار زمونږ لراغه واپس مونږ له هغه کارونه شروع کړو چې 2-3 څلور ورځې کار به وکړو، بیا زمونږ لړ واپس اوس بیا هغه پل دغه حالات کې پروت دی. کمپلیٹ نہ کمولا جوڑے نہ کا ودا پل زم خراب دے اس منگا دا اپیل دے گورنمنٹ جی کم جگ دا پل منظور شی دے دا پل دی مول عزت تذر جوڑ کے شی
دا کلی اوسل میں کاروباری تن صدام علی زیادہ وی چے دا کلی خلقو پر نوی پل دا کار سستواری لوجے بلا احتجاجو نہ کڑی. دوی تا معلوم شوی دا چے ٹھیکے دار تا دا جوڑولو رقم ہم ور کرے شوی پنوی پوخ پل اتیا پی صدا کار شوی خود نہ معلوم وجے اس پر کار بند دے
دا شپغم کار لے ٹھیکے دار راشی خلق احتجاجو کی یا لڑ شی دا گو اری سے بس لڑ شی او احتجاجو کی دی روڈ توزی او غوبل دی جوڑ شی بیٹھے گدار راشی او سورج کارو کی بے رخ شی جی گوس فنڈ نہ ویلا خبر ہو نو فنڈ بگی پروت دے دی بور خبر شیو چی ٹھیکے دار پیسی ولڈ ایڈوانس بلو نو تے بیٹھ شی جی ڈی سی لا پکار دے چی بدے ٹھیکے دار خلاف کاروائی کی چی لگا شپک کالو کی پل ولے نہ جوڑی گی.
درانیال رابطہ پل مسئلے پاڑا مو چی کلا دے ضلع شنگلی مرستیال کمشنر واجد خان سخ پختن اوکڑا نو خاغلی مشال ریڈی تو ول چی دغه پروجیکٹ د مرکزی حکومت ایرا سره دے او دوی بیا بیا ہوئی تا د پل جوڑولو نوٹس ورکڑی خود ہوئی وینا دا چی د پل جوڑولو بجٹ کمے دے. ضلع شنگلی رانیال اسی دن کی وای چې دغه سیمه پسمانده ده. په دغه سیمه کې نه لوی اسپتال شته، نه کالج او نه د روزګار وسیلې. زیاتره خلک هم دغه پل د تګ راتګ لپاره استعمالوي. که حکومت زر درانیال او خواوشا کلو رابطه پل جوړ کړو نو په زرګونو خلکو ته به اسانتیا جوړه شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، رانیال، شنګلا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار 9:30 سوي دي. د خبرونو لنډیز ته مو پام راړو. په خیبر پښتونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي د خوراک نړیوال سازمان د خیبر پر بې کوره سویو کورنیو راشن بند کړی دی. د یادې ادارې ویاند احسان داوډ د اپریل پر 19 مشال راډیو ته ویل چې له صوبایي حکومت څخه یې د متبادلو مرستو غوښتنه کړې ده او منل شوې ده. د بلوچستان تجارانو د حکومت لخوا په صوبه کې د کورونا وایرس ناروغي مخنیوي لپاره نیم ټول بند رد کړی دی. د انجمن تاجران یو مخکښ سید امردین اغا د اپریل پر 19 مشال رډي تویل چې دوی وار لمخه ځپل سوي او نور خپل کاروبارونه په وار وار نسی بندولای. د لغورس د چې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د کورونا وایرس ناروغي زیاتېدو لکبل د اپریل 19 د مئی تر لومړۍ نیټه نیم ټول بند اعلان کړ. د بلوچستان حکومت به د اپریل پر 19 عدالت ته په دې اړه تفصیل وړاندې کوي چې دوی د سرکاري ملازمینو د غوښتنو پوره کولو لپاره څه ګامونه اخلي. په بلوچستان کې د سرکاري ملازمینو د اتحادیې مشر عبدالمالک کاکړ د اپریل پر 19 مشال رډي تول چې حکومتي چارواکي ورسره خبرې کوي خو په تنخواګانو کې د 50% اضافي په اړه هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان په ننګرهار کې د مځکی پر سر شخړه کې د یوې کورنۍ اته تنه وژل شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي چې تیر شپه د جلال آباد په سراچ علي خان سیمه کې په یو جماعت کې پر لمانځه ولاړو کسانو ډز شوې چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ اته تنه وژل شوې دي. او ریپورټونه وایي چې په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په روانو خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. د خبرو اترو د دې دویم پړاو هدف د ایران د هغه اټومي تړون ژغورنه ده چې امریکا په 2013 کال کې ورڅخه وتلې و. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور دونکو او سم د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال ترنا لاندې تاسو ته وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربا پامیر ساحل دی او د خبرونه تاسو لپاره په تکراری توګه خبره شوی. په دې خبرونه کې په پاکستان کې پر تحریک لبیک پاکستان نومي ډله باندې د بندیز په اړه خبرې شوې دي.
د مشال ترنا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې باس کې مزف امیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو د پاکستان حکومت پر تحریک لبیک پاکستان ډلې د بندیز لګولو اعلان کړی دی. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید د اپریل پر 14 وویل چې د بندیز غوښتنه د پنجاب صوبایي حکومت کړی نو ځکه وفاقي کابینې ته د دې اقدام په اړه لیک استوي. په عین وخت کې وفاقي حکومت د هیواد په لویو ښارونو کې د رینجرز ځواک سرتیري ځای پر ځای کړل چې د تحریک لبیک پاکستان ډلې له غړو او پلویانو څخه سړکونه او لوی لارې خلاصې کړي. د اپریل پر 12 حکومت د دې ډلې مشر علامه سعد حسین رضوی تر هغه یو ورځ وروسته گرفتار کړ چې هغه پر خپل پلویانو غږ وکړ چې که حکومت د فرانسې د سفیر له هیواد د شړلو په اړه خپل ژمنه عملی نه کړي نو احتجاجونو ته تیار اوسي. د رضوی تر گرفتارۍ سمدستي وروسته تحریک لبیک پاکستان د مظاهرو اعلان وکړ. د دې ټولو پرمختګونو تر شا د پاکستان حکومت او تحریک لبیک ترمنځ د 2000 زیږیز کال د نومبر د 14 هغه موافقه ده چې ورسره سم د تحریک انصاف واکمنان ژمنه کړې وه چې په درو میاشتو کې به د مذهب سپکاوي د خاکو خپرولو پر سر له پارلمانه د قانون په منظورولو له هیواد فرانسې د سفیر ایستلو موضوع هواره کړي. سږ کال چې د فبروري 14 نیټه نږدې شوه نو حکومت تحریک لبیک پاکستان ته وویل چې د موافقې عملي کولو لپاره نور وخت ته ضرورت لري. هغه مهال تحریک لبیک پاکستان ډله سلا شوې وه چې خپل احتجاج د اپریل تر 14 وځنډوي خو د مشر تر نیولو وروسته یې مظاهرې پیل کړې. په دې قهرجنو مظاهرو کې د ډلې د پلویانو او پولیسو ترمنځ د اخو ډب پیښې هم وشوې. د ډان ورځپاڼې په وینا په تاوتریخوالي کې د یو پولیس په ګډون 4 کسان وژل شوي خو تحریک لبیک پاکستان یو ویاند د اپریل پر 14 مشال راډیو ویل چې په تاوتریخوالي کې 9 ملاتړي وژل شوي دي. د پاکستان رسنۍ وایي پولیسو د تحریک لبیک زرګونه پلویان نیولي دي. د مظاهرچیانو په لاهور، اسلام آباد، کراچۍ او د پنجاب په ځینو نورو لویو ښارونو کې لارې او سړکونه وتړل چې له وجې د ترافیک نظام خورا اغیزمن شو. د پاکستان حکومت د لارو پرانیستو او د قانون عملداري لپاره د رینجر ځواک د سرتیرو ځای پر ځای کولو اعلان وکړ. دولتي راډیو د اپریل پر 14 د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید لخلی وویل چې ګرینډ ترنک یا جی ټي روډ او موټر ویګان یې د ترافیک لپاره پرانیستی دی. رشید روانو حالاتو پاړه تر آنلاین غونډې وروسته ویل چې حکومت به د قانون سرغړونکو پر ضد سخت اقدام وکړي او قانون نافذونکو ادارې به د حکومت عملداري په هر صورت کې باوري کوي. نن موږ په دې باس کې له پوهانو سره د تحریک لبیک پاکستان ډلې پر مظاهرو او تاوتریخوالي خبرې کوو. لومړی میلمه مو پوهاند ډاکټر عبدالرؤف صاحب دی چې په پېښور پوهنتون کې د سیاستیاتو د څانګې استاد دی او څېړونکی دی. هم له پېښور را سره خبریال او شنونکی محمود جان بابر صاحب هم دی او په یو څو منټو کې به را سره له اسلام آباد د مشال راډیو همکار طاهر خان صاحب هم د ټلیفون په کرخوي. تاسو ټولو ته زه هرکلی وایم.
ډیره مهرباني.
ډیره مننه.
خوشاله اوسئ. محمود جان بابر صاحب، زه تاسو ته اول راځم. په پاکستان کې چې لتیرو څو ورځو راهیسې دغه پیښې وشوې، دلته ستونزه تاسو ته په کوم ځای کې ښکاري؟ د حکومت عملداري کمزورې ده که نه؟ تحریک طالبان، تحریک لبیک پاکستان ډله چې دا، هغه ډېره مضبوطه ده، پیاوړې ده؟
بلی، خبره دا ده چې په پاکستان کې د تر اوسه پورې خلک په دې خبره باندې نه دي پوه، او لا دا باس روان دی چې دا چې کوم تحریک لبیک کم مشر د دې د نیو ضرورت اخر سو حکومت د میاد د ختمېدو نه مخکې یو داسې لاس ولې واچولو؟ هغه ته دې خبرې مخکې نه پته وه. د دې نه مخکې هم سو سو واري وړه وړه خبره ده. تحریک لبیک خلک سړکونو ته راوتي دي او په لکونو لکونو خلکو مظاهره کړي دي، او دا نه صرف د تین تیر وختونو کې شوي دي بلکې په دې حکومت کې هم وشو. او په تیر وخت کې خو به چې دا کله کېدنو خلکو به دا ګڼل چې دا خو د میاں نواز شریف خلاف استعمالی کی لگی دی کنا، او دا د پاکستان د ادارو سره چرته تړلی خلک دی، او دی اوی خبرې منی چې کله به ول اغي وي چې تاسو راوځي او یو سیاسي حکومت غیر مستحکم کوي نو تاسو راوځي. نو دی روت، نو دی بلزل خلکو دا ګڼل چې د نواز شریف حکومت چې په پاکستان کې او نو دی راغو په فیض آباد کې کیناست، او دی درناو کا او حکومت غیر مستحکم کو او هغه وخت مشکلات جوړ کو. خدا دویم ځل باندې چې کله اوس دی روت، نو اوس خلک کو په ذهن کې د هغه خبرې په حق لباندې شکوک او شبهات او سروشت کو چې آیا دا اولنې خبره ټیک وکنه، ځکه چې هغه وخت د پاکستان کې هغه ادارې چې د چاخه په حق لدا یو ګومان کېدو چې د تحریک لبیک غونډې خلک د هغه خبره مني، نو هغه ادارې خو اوس عمران خان صاحب سره دي کنه؟ نو د عمران خان صاحب په وخت کې د خلکو د ګمانو چې کېدی شي چې هغه رنګ سخت رد عمل په هغه خبرو باندې ونشي چې په کوم باندې دا تحریک لبیک ولاړو. خو بیا موږ وکتل چې کله لکه دا میاد لا ختمې دون مخکې مخکې دی مشر اونیو، او یو دغه رنګ مسله جوړه شو چې ټول پاکستان په لږ وخت کې بالکل جام کو. دا څه ښکاری ده چې لکه دا د دې مخکې نه که حکومت ورته نو تیار خو تحریک لبیک ورته تیارو. د حکومت نو په کار چې حکومت دومره کمزوري کړې وه چې دوی ته دومره ازادي ورکړې وه چې د دوی په دوی د حکومت په حق لباندې سوالونه روشت کړي، چې بس هر څه خو دوی خو تکړه دي په خپل دې وخت کې چې د کومو خلکو جنګونه کړي، کوم د پولیسو والو په وینو پر رنګ باندې تصویرونه مخکې له راغلي، په خپل تحریک لبیک د خلکو د والو هم ډېر ویډیوز راغلي دي، او کوم هغه خلک چې کوم تر اوسه پورې که د تحریک لبیک او که د خاکو دا معامله وه، په دې باندې چې چا هم بیانونه ورکړي دي، نه بس په کورونو کې په آرام ناست وي، دا جنګ به دوی په خپله کوي.
سمه ده. پروفیسر عبدالرؤف صاحب، بابر صاحب ویل چې حکومت اول څه ضرورت پېښېده چې دا رضوي صاحب گرفتاراوه. نو رضوي په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي ول چې که حکومت خپل وعده ایفا نکړه نو بیا د زما ملاتړي احتجاج ته تیار وي. د سیاستیاتو د استاد په توګه باندې کله چې یو کس داسې یو بیان ورکوي، نو د پاکستان آئین او قانون دا واک ورکوي حکومت ته چې دا بیان چې دی دا کېدی شي په ټولنه کې د ګډوډۍ را پیدا کولو موجب شي، باعث شي، نو دا سړی دې ونیول شي، گرفتار دې شي. او بل چې دا بابر صاحب څه ویلې، د دې سره تاسو موافق یاست او که نه یې ورسره نو ستاسو دریځ څه دی؟
ډېره ډېره مننه موقع را کولو چې د سیاسيات د طالب علم په حیثیت باندې دې خبرې ته وګورم. تاسو چې کوم سوال وکړ، نو د پاکستان حکومت د دې یقین ورکوي پاکستانیان ته چې د خپل رائے اظهار وکړي، او دغه شانتي وګڼي هغه خپل ځان منظم کولی شي، او د هغې د خپل خیالات د اظهار لپاره هر یو طریقه هم اختیار ولې شي. نو آئینی طور باندې خدا خبره کیږي.
صحیح.
بل طرف کا حکومت ته هم د دې اختیار شته دی چې چاته هغه وګڼي چې یاره په بل کې د چا د کړوړو یا د هغه د بیان د طرف نه اړی ګړی امکان شته دی نو هغه گرفتار کی او څه چې اقدامات کیږي نو هغه وکړي. په دې کې به دا خبره وکړم چې څنګه محمود جاج صاحب مو ویل چې یاره حکومت کمزوري په بعضو سیزونو کې ښودلې ده. همدغه شانتي زه به دا ووایم چې حکومت ته د یو ګروپ سره د تحریري معاهدې ضرورت ولې پېښ شو او بیا په هغې کې یو داسې خبره کوم چې د هغې تعلق د حکومت او د ریاست د خارجه پالیسو سره وي او نه صرف خارجه پالیسو سره بلکې د کم قد قانونه چې په پاکستان باندې یره ده چې ولګي د هغې سره وي نو ولې هغه دغه معاهده یو ګروپ سره کوي. بل خبر به دا وکم چې تاسو اړین د نمک کې بازی کړو ته اشاره وکړه دا هغه کسان دي چې کله په فیض آباد کې دي درنه کړی و او د مخ د ملک یو واکدار او اقتدار اختیار لرونکي ادارې هغه سره کومرضیه اختیار کړو نو هغه په دې دوران کې خلکو خبره مخې ته راوستله او دا هغه څه ټول خلک هغه شیر کړل نو په دې وجه باندې دې خبرې ته لږ په ژور نظر باندې کتل پکار دي چې دا مسله بار بار راوچتېږي نو چې بار بار راوچتېږي نو ولې نه چې مونږ کینو او سیړنې وکړو چې را د دې مسلې حل بسي. دویم خبره تاسو د محمود جان صاحب چې کوم په دې طرف ته اشاره وکړله نو په ډیرو خبرو سره زه اتفاق کوم خو مجبوری دا ده چې د ریاستي چې کومې یا د ریاست نه علاوه چې کوم چینل دي هغه ته د ډیرو خبرو اجازه نشته چې هغه وکړي او ډیرې خبرې موږ عام خلکو ته د دې ذریعو نه مخې ته نه راځي. نو زیات انحصار چې کوم دی هغه زموږ په سوشل میډیا باندې دی. په سوشل میډیا کې ډېرې داسې خبرې او ډېرې داسې تصویرونه او قبرونه مخې ته راغلل چې هغه د دې نه ډېر سوالونه راپورته کوي. او بله خبره به دې سره اضافه پکې دا وکړم چې د دې موږ ټولو ته معلوم ده چې په پاکستان کې مذهب استعمال شوی دی د خپل سیاسي مقاصدو لپاره او دغه شانتي دا چې کوم خبره مخې ته راغلې ده نو په دې کې موږ دا ګڼو چې دا د سیاست ته خالي نه ده. هغه یو طرف ته د نواز شریف خلاف استعمالي دل دي نو بل طرف ته د دې امکان ترت کولو هم سوجه نشته دی چې په پنجاب کې د نواز شریف د ووټ بینک د ختمولو لپاره دی یو بل ګوند استعمال شي کوم چې د دې نه مخکې نور داسې ګروپونه چې هغه یو بندیان یا اهل حدیث یا نور داسې خلک استعمال شي د دې امکان شته چې دا پنجاب کې اکثریت بریدوي دی په دې وجه باندې چې هغه استعمال شي.
صحیح دی. زما په ذهن کې نورې پوښتنې هم دي ستاسو د دواړو تر دغو خبرو وروسته خو له اسلام آباد را سره د مشال راډیو همکار د ټلیفون په کرخه دی له ده سره به هم خبرې وکړو. طاهر خان صاحب تاسو ته هم زهر کلی وایم. زما دا دوه میلمانه چې دي نن پوهاند ډاکټر عبدالرؤف صاحب د پېښور پوهنتون او خبریال او شنونکی محمود جان بابر صاحب له پېښور را سره دی. دوی دا ویلي چې دا تحریک لبیک پاکستان چې مظاهرې وکړي نو په دې کې د حکومت کمزوري ده چې بر وخت اقدام نکړي شو. دوی همدارز دام ویلي چې په فیض آباد کې چې څه شوي وو څو کال مخکې او همدارز تیر کال چې حکومت له دوی سره موافقه کوله نو ولې ورسره کوله او په دې دغه کې څه ناڅه انتقاد وکړ په حکومتي رویه باندې په حکومتي اقداماتو باندې. نو له تاسو مې پوښتنه دا ده چې په پاکستان حکومت چې دا اوس اقدامات کوم وکړه او یاد تیری کوم کارونه کړی دي تحریک لبیک پاکستان سره موافقه کړی ده په دې اړه باندې د حکومت خپل دریس څه دی حکومت څه وایي چې ولې دا کارونه کړی ول؟
ډیر مننه تاسو. سلامونه تاسو ملمنو تاسو اوریدونکو ته. دا خبره خو درست ده چې د حکومت ضرور په دې کې رول شته. دا څه روان دي؟ دا تشدد چې روان دي
زکه چې کله د نومبر په میاشت کې معاهده وشوا او په هغې کې حکومت دا ومنل چې د فرانس سفیر به د پاکستان نه وشړل شي د دریو میاشتو وخت ورکړی شوی و، نو په هغې باندې خلک حیران وو چې دا کار خو یو ډېر مشکل کار دی، د پاکستان بهرنۍ اړیکې خارجي تعلقات په دې کې دې سره تړاو لري، او اسې هم دا کار نه په ماضي کې شوی دی او نه احتمال چې دا کار په مستقبل کې هم شي. دا صرف د فرانس خبره بیا نه وي، دا خو د نړۍ سره د اړیکو د تعلقاتو خبره وي. نو د حکومت نه خو یو دغه صحوه او غلطي شوې وه. بل دا چې اګریمنټ وشو او وخت تیر شو بیا فروری کې او بیا چې توسیع وشو، نو بیا دلته د حکومت هغه صلاحیت باندې به ضرور خلک پوښتنه ځکه کوي، سوالونه به ذکر وشتوي چې حکومت ولې دا اوسنی چې کوم حالت پیدا شو د دې د مخنیوي لپاره ولې دوی دغه ډله قانع نه کړه، هغوی یې کنوینس نه کړل چې دغه احتجاج باندې لاس پورې نه کړي. ځکه دا احتجاج خو چونکه دلته پاکستان کې اوس میډیا ډېر شیان نه راځي، بندیز دی، نو ډېر شیان خلکو ته هم نه راځي. دا احتجاج ډېر زیات د تشدد نه ډک احتجاج وو، او د پاکستان دپاره د پاکستان د ریاست دپاره یو نوی چیلنج ځکه مخې ته راغی چې کوم لوی مکتبه فکر دی، مسلک دی، دا په پاکستان کې د دې په اړه باندې دا یو تاثر وو چې دا یو پرمن خلک دي. دیوبندی مکتبه فکر سره به لکه هغه چې کومې ډلې روتی دي، بیا وسلوال مزاحمتونه، سپاه صحابه، لشکر جنگوي، تحریک طالبان پاکستان، نور دغه سر تړاو لرونکي ډلې، د هغې په اړه به د خلکو یو نظر وو چې دا اکثر د دې نه روتی دي، یا د لال مسجد معامله. لیکن د بل چې دي دا خو د مزارونو خلک به وو، دا خو به حکومتی ودانو باندې حمله شوی دی، پولیس کی وجنی شوی دی، ګڼ شمېر پکې زخمیان شوی دی. دغه رنگ د تحریک لبیک دغه چې کوم دلته یو واتس اپ ګروپ ته د خبرونو اوس حقیق په لګ سنور کې دغه خلک هم وجنی شوی دی. نو دا یو بل چیلنج اوس چې دا بندیز دی، پاکستان حکومت چې دا اعلان وکړ چې دوی د بندیز فیصله په تحریک لبیک پاکستان کړی ده، او د هغې دپاره کورنو چارو وزیر چې کوم دلیل خبری کانفرنس کې ورکړ، هغه د ترهګرۍ دغه واقعات دي چې دی و چې هغه په ترهګرۍ کې هغوی لاس لري د تحریک لبیک، هم په دغه بنیاد د دغه قانون په بنسټ بنیاد باندې دوی بندیز لګول غواړي. نو دا یو او دا خبره نه ده، دا اوس تحریک لبیک زما نظر دا دی چې هغه دومره قوي شوی دی چې دا بندیزونه، دا د حکومت اقدامات، دا دومره آسان به هم نه وي د حکومت لپاره چې دا بیا وروسته عملي کړي او دغه احتجاج د منځه یوسي. نو دا یو ډېر مشکل یو بل مسله پاکستان لپاره پیدا شو.
صحیح اوریدونکو، موږ د دغه بحث لپاره څو ځل هڅې وکړې چې د پاکستان له وزیرانو سره، لکه د اطلاعاتو له وزیر شبلی فراز سره، همدارس د ساينس او ټکنالوژي له وزیر فواد چودري سره خبرې وکړو او پیغامونه مو هم ورته واستول، خو موږ ته ځواب را نه کړ. البته زه به دا ووایم چې محمود جان بابر صاحب، چې حکومت که یوې ډلې ته دغسې یو ځینې غوښتنې لري او راپاسي او وایي چې ختم نبوت او د دین د سپکاوي او د ناموس رسالت او داسې خبرې یادوي، د خپلو مذهبي عقایدو په سر باندې دا خبرې کوي، نو حکومت که ورسره رویه تر څه حده پورې نرم وساتي او بیا تر هغې وروسته دغه وکړي، ورسره موافقي وکړي، نو د دې مثالونه خو مخکې هم د پاکستان په تاریخ کې شته دي کنه. خو دا اوس چې کوم اقدام وکړه چې دوی تاوتریخوالي ته لاس واچاو، پولیسان یې بند کړل، پولیسان یې ووهل، حمله یې ورباندې وکړې، نو تاسو نه ګڼئ چې حکومت ته په کار وو چې رویه نرمه وساتي په اول سر کې او بیا تر هغې وروسته دغه وکړي، دغسې یو اقدام وکړي لکه دا اوس چې بندیز ورباندې لګوي چې د ترهګرۍ هڅه یې کړې ده؟
چې کوم زمونږ په دې دنیا کې یو ایف اے ٹی ایف یو شی دی کنه،
بالکل،
نو فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس چې کوم دی هغه د پاکستان نو چې کوم غوښتنې کړې وي کنه، نو پاکستان په دې حق باندې اقدامات مخکې هم کړیو،
بالکل.
پاکستان کې یو ډېر غټ تنظیم و چې په پاکستان کې د ریاست ملګری ګڼل کېدو، د هغې نوم جماعت الدعوه،
بالکل،
د هغې مشر دې وخت کې بندي دی، د هغه جماعت باندې پابندي ده، د هغې چې کوم تنظیمي کار و هغې ټولو باندې پابندي لګېدلې، هغې به خلکو خدمت خلک چې کم کار په نوم باندې هغوی کار کولو هغې باندې پابندي لګېدلې ده. هغې لکونو منونکي په دې وخت کې په پاکستان کې موجود دي او هغه د پاکستان د حکومت نه خپه دي ځکه چې د هغوی مشر چې کوم دی حافظ سعید صاحب هغه د پاکستان حکومت ونیو. دا هم دا چې څه روان دي دا هر څه هم زه دې له په دې نظر باندې ګورم چې دا داسې معمولي خبره نه ده. دا د پاکستان یو پل یو مشکل هم هلته د مشکل په تور باندې به هم د تنظیم له مخې لږدي چې زما خو ټول په معاشره کې دې وخت کې ماله داسې قسمه مشکلات دي چې زه هغه سنبالوم سنبالوم هلته رانه ته سا اوباسې لګیا دننه که چاله لاسه چوم نو دغه رنګې حالات جوړېږي لګیا دي. نو د پاکستان پل یو کیس هلته هم روان دی. په پاکستان کې د قسمه تنظیمونو باندې د پابندو په حق باندې خبرې شوې دي. په پاکستان کې د فاینانسینګ یعنې د مالی معاملاتو خبرې شوې. په پاکستان کې د دهشتګردۍ د کنټرول په حق لکه کمی کمی مطالبې شوې. پاکستان به هر وخت هغوی ته ویل چې اوس پاکستان مکمل په کنټرول کې دی. پاکستان کې اوس داسې هیڅ مسئله نشته. نو هلته هغوی ورته ویل چې نه تاسو سره زمونږ له لږې خبرې پاتې دي نو تاسو به لا په خړه لیست کې تاسو مونږ صفا کولی نه شو. تاسو ته لږ ټایم ورته نور ورکړی دی.
بالکل.
نو دا هغه معاملې دي چې تاسو ګوري لګیا مسلسل روانې دي. دا یو بل سره تړلې خبرې دي. په پاکستان کې یو تنظیم باندې که پابندي ولګېده نو اوس په ده باندې ولګي. په دې نه مخکې هم په پاکستان کې په تنظیمونو باندې پابندیانې لګېدلي دي خو هغوی په بل نوم سره بیا راشي.
تاسو د نه قانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف دغه ټولو خړ لیست سره دا موضوع تړی.
زه دا وایم چې دا چې کومې مسلې دي پاکستان به هلته یقینا دا خبره به هلته هم اوړي. دا د پاکستان ډېره لویه مسله هم ده. پاکستان کې دننه دا تنظیمونه په دې خبره باندې ځان نه پوهېږي که پاکستان چېرته د یو ملک سفیر د یو ځای نه خوځي نو د پاکستان دپاره په ټوله دنیا کې ځکه چې هغه ملکونه یوازې نه دي. هغه په مختلفو ټریټیز کې او په مختلفو معاهدو کې په دنیا کې یو بل سره تړلي دي. څوک په یورپي یونین کې چېرته یو بل سره تړلی شوی دی نو ټول یورپي یونین به په هغې باندې سریکټ کوي. هغه هم پاکستان ته پته ده. بیا که د دې نه علاوه تاسو وګورئ اقوام متحده کې هم مونږ ناست یو. که زمونږ یو ملک سفیر بار کوو نو هغه هلته راځي هلته کښېني. د فرانس حیثیت په اقوام متحده کې هر چا ته معلوم دی. هغه عام ملک نه دی په اقوام متحده کې. دې نه علاوه زمونږ داسې تنظیمونه شته دی چې هغه زمونږ تاسو وګوري په ناټو کې تاسو وګوري. د ناټو نه علاوه تاسو ایساف وګوري. ډېر داسې مسلې دي چې پاکستان ته په یو وخت کې په یو منټ کې ټوله معامله راوچتېدی شي. او د پاکستان کې دننه هم خلک دا سوال اوچتوي چې دا مسلمان ملکونه خو نور هم ډېر زیات دي. نو په مسلمانانو ملکونو کې خصوصا په سعودي عرب باندې خلک دا ګوته اوچتوي چې هلته دا شی ولې دغه نه کېږي. دومره سخت ریئکشن هلته ولې داسې نه کېږي چې دلته څومره کېږي. نو دا د پاکستان هغه مشکلات دي او دوی دا تنظیمونه په دې خبرو باندې نه پوهېږي. د دوی دا خیال دی چې دوی حکومت ته وویل چې مونږ ته د صدر ټرمپ یا جو بایډن دغه ته گرفتار که پاکستان ته راول نو د پاکستان حکومت ته هم نو په کار چې هغوی ورسره دا خبره منلې وي. هغه وخت د دې سه بل څه لار ایستل په کار وو ځکه چې دا خاکي چې کومې دي دا خو هم به چلي خو دا خو دا یو ملک هم چلولي. زه په خپله ویم چې دې ته په دې نظر باندې مونږ ګورو دلته چې ناست یو. دا معامله چې کومه ده دا بالکل د پاکستان لوکل معامله نه ده. دا د پاکستان بالکل دنیا سره تړلي چې کوم تعلقات دي هغې سره تړلي خبرې دي. او د پاکستان په دې زر مجبورې دي. زه وایم که پاکستان حکومت دې وخت کې نشته د پاکستان حکومت دې وخت کې زموږ په دې مباحثه کې نشته خو په کار دی خو مونږ باندې دا فرض راځي چې یو کس پکې ده. دا خبره هم وکړو ځکه چې موږ پخپله د حکومت خبرې خو اورو که نه. موږ خو هر څه ګورو د هغې مجبورو ته هم ګورو که نه. نو دا خبره ما ځکه وکړه چې حکومت نه څوک راغلی مې نو هغوی به تاسو د خپله همدغه خبره ویدله کوله نو ما زه فرض وګڼلو چې
دا مو ډېر ښه وکړه بابر صاحب چې دا خبره مو وکړه. د حکومت له خوا مو هم دریز څه ناڅه روښانه که. اورېدونکو د ناقانونو پیسو نړیوالې ادارې د څار نړیوالې ادارې اف ای ټی ایف ذکر چې بابر صاحب وکړو هغې پاکستان له 2013 زیږیز کال راهیسې په خړ لیست کې ساتلی دی او پاکستان ته یې د ترهګرۍ د
تمویل یا د مالی سرچینو د برابرولو د مخنیوي او د ناقانونو پیسو یا د تور پیسو د سپینولو د مخنیوي ځنې سپارښتنې کړې دي. په فبروري کې چې دا غونډه شوې وه د دغه هیوادونو په پاریس کې، نو په هغې کې پاکستان ستایلې هم و، د پاکستان اقدامات ستایلې هم و، خو بیا یې هم ورته ویلي وو چې پاکستان په دغه خړ لیست کې تر جونه پورې او په پاکستان یې غږ کړی و چې هغه د اقدامات وکړي. ډاکټر عبدالرؤف صاحب، تاسو بیا نه ګڼئ چې پاکستان چې دا اوس اقدام وکړي چې سمه ده بس موږ دا تحریک لګبک پاکستان باندې بندیز لګو ځکه چې قانوني په لاس کې واخیست، هغه موناپولي اوور د یوز اف وایلنس یې ډیسټرب کړ، یعنی د تاوتریخوالي یا د قوت د کارولو اختیار یا واک چې یوازې د ریاست سره یې هغه په خپل لاس کې واخیست او استعمال یې کړ، نو اوس وخت راغلی چې ور باندې بندیز ولګو. دا اقدام یې سم وکړ پاکستان؟
دیکھیے، خو شک نشته ده چې کله چې داسې حالات پیدا شي نو حکومت او ریاست سره دا اختیار شته چې هغه پابندی ولګوي. اوس څنګه چې محمود جان صاحب ذکر وکړ چې داسې د دې نه مخکې شوي دي چې په مختلفو تحریکونو او ګروپونو باندې پابندي لګولې ده او هغه د نورو نومونو باندې بیا راوچت شوي دي او خپل کار جاری ساتلی دی، نو په دې وجه باندې دا تر هغه پورې مؤثره نه شي ثابتېدی تر څو پورې چې د دې قانوني اقدام سره سره نور معاشرتی لیول باندې، سیاسی لیول باندې، حکومتی لیول باندې داسې اقدامات نه شي چې دا خبره تر دې ځای پورې راوونه رسي. لکه دې خبرې تاسو وګورئ، داسې ښکاري چې په مونږ په قومي سطح باندې او په معاشرتي سطح باندې مونږ کې دا مسله موجود ده چې مونږ ډېرې خبرې یو بل سره وتړو او یو بل کې وردن نکو او دا هغې نه مسله پیدا شي. لکه دې ته تاسو وګورئ چې دا خبره چې کوم یو مذهبي مسله ده او پاکستان کې ماشاءالله اکثریت مسلمانان دي او د ټولو د الله تعالی د رسول سره، د محمد رسول الله سره، د هغې سره د تعلق د بیان څه ضرورت نشته دی، خو د هغې په بیان کې او په خلکو کې دا خبره واضح کولو کې ولې حکومت په دې کې کامیاب نه شو چې خلکو ته دا ووایي چې مونږ کومه خبره ده هغه هم تاسو واورئ او دنیا چې په څنګه طریقه باندې ژوند کوي نو هغه څه ده چې هغه هغې څخه دا خبره وکړي. په تفصیل سره محمود جان صاحب دا هغې ذکر وکړو چې مونږ د دنیا نه ځان نه شو بېلولی، نو ولې بیا مونږ دغه خبرو ته اقدامات نه کوو؟ ورسره مونږ دې ته وګورو چې آیا مونږ په خپلو مباحثو کې، په خپل علمي مکالمو کې، په خپلو درسي کتابونو کې دغه شانتي زمونږ نور چې داسې کم اړخونه دي په هغه کې دا خبره مونږ ولې نه واضحه کړو چې یاره دا اقدام چې دی نو دا خو یو طرف ته دغه یو پالیسي کیدی شي، کوم چې د احتجاج ده، کوم چې د یو د هارد ریکشن ده، دې په مقابله کې د الله تعالی رسول او مذهب خپل هم زبون د پاره مثال دی چې هغه په خپل خپل ژوند څنګه تیر کړی. موږ دا اړخونه هم پکار ده چې خلکو ته رامخې کړو، چې خلکو ته دا خبره وکړو چې دا هم د مذهب اړخ دی او ورسره هم دا خبره ده چې بار بار څنګه چې ما مخکې دا اشاره وکړه چې دا مسلې بار بار زمونږ د وطن ته راځي، نو ولې نه موږ د دې د مسلو د حل کولو د پاره مستقلا کینو او ولې دا مسلې موږ مستقلا حل نکو؟ او دا غیر لپاره ظاهره خبره ده د څېړنې ضرورت دی، د مذاکراتو د خبرو ضرورت دی، د ازادۍ ضرورت دی، هغه خلکو ته هم موقع ملاو شي کوم خلکو چې د دې ټولو خبرو سره د اتفاق نشته دی او هغه د مذهب یو بل اړخ څېړنه کوي او یو اړخ کې دینو خلکو ته ښیي، نو هغه خلکو ته موږ ولې موقع نه ورکړو چې هغې دا خبرې وکړي؟
سمه ده پروفیسر صاحب، تاسو هغه د اوږدمهاله اقداماتو ذکر وکړه چې په دې کې د تعلیمي نصاب د بدلولو هم اړتیا ده، د مفکورې د بدلولو اړتیا هم ده، مکالمې دود رامنځته کول او د ټولو خواوو خبره اورېدل هم دي. طاهر خان صاحب، بالکل اخرنیو شیبو تر رسیدلی وو، حکومت خو دا هم ویلي چې موږ نصاب هم بدلو او دوی سره مذاکرات او مکالمې هم وکړلې، دومره کلونو وخت او د مذهبي فکر په ټولنه کې د ځای کولو او هغه پر تشدد فکر په ټولنه کې د ځای پر ځای کولو لسیزې وخت تیر شو، نو تاسو ته نه ښکاري چې دغه عمل هم کېدای شي لږ نور وخت واخلي که حکومت اقدامات وکړي او یو د زغم نه ډکه معاشره جوړه کړي په راتلونکي کې؟ په لنډ توګه کراته وای
اورې، دا د پاکستان بدقسمتي ده چې دلته څه شیان چې کله څه تصادفي پېښه وشي، څه واقعه وشي، دلته دې ته بیا ډېر شیان وریاد شي، لیکن هغه سنجیدګي
او سیریسنس چوته وی هغه ډیر کم وی زکه ډیر شیان په ورخونو شو ډیر وخت والی نو دا یو بد قسمتي ده پاکستان او دا وسنداره وره
صحیح ده او اقدامات هم حکومت وای چې موګي کوډه رضاعت مننه طاهر خان صاحب پوهان ډاکټر عبدالروف صاحب ډیر رضاعت مننه لتا سي هم محمود جان بابر صاحب لتا سي هم ډیر مننه چې د مشال تر رڼا لاندې باس کی مور سره برخه واخیسته خوشاله اوسئ د مشال تر رڼا لاندې باس اوریدونکو پای ته رسو بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل خاطر
افغانان څو لري به شک چې
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې یو
څه په مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې چې چا باید پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرس دې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
دا مشال تر سنگوسه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو